په دا کې بلاسن شوی.
د چونی اوسیدونکو ګل اغا چې زیاتره مهال د تګ راتګ پر مهال له بګۍ څخه استفاده کوي وایي چې د اس بګۍ ځکه د سپرتیا لپاره خوښوي چې د ټکر خطر یې کم دی. د ګل اغا په وینا د بګۍ لپاره هم ځانګړي اسانو ته ضرورت دی چې قوي او دغه راز په ښار کې د تګ راتګ ځانګړې روزنه ورکول سوې وي.
دا بګۍ چې دی دا دېرش څلوېښت کاله کېږي چې زما ژوند سوی دی. مثلا په ښو بد پوهېدل یم دغه بګۍ چلېږي. په بګۍ چې دا مسلمانان ځي دوه سهولیته دي، یو یې ارزانه مینې دو هغه ځایه رسي، بل یې سهولیت دا دی چې هوا ایله دی په پوه سې. د دغه لپاره یو مینې دا زموږ څه چې ولس چې دی په دنیا کې څوک نه ورکوي. یو شو شانو یو منظرو یو دغه پکنیک په خوا په دغه کې دی افغانستان تاریخ دغه.
په ورته وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابداتو مخکنی مسؤول لای زحمد عزیز وایي چې د کندهار اوسیدونکو د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې ترڅنګ د اس بګوی میراث هم ژوندی ساتلی. د عزیز په وینا خلک په خپله خوښه د اس بګوی څخه د ترانسپورت لپاره کار اخلي.
پخوا چې د کندهار ټول سړکان خامه و، هغه د مشه بابا په وخت کې چې کندهار ټول څلور ناحیې چې کلا پر راګرځېدلې وه هغه ټوله خامه وه. په دغه ناحیو کې په دغه سړکانو باندې په هغه وخت کې موټر نه و، خلکو د دغه د آس د ګاډیو څخه استفاده کوله چې درې نفره بیې شاته کښېنول او درې نفره بیې مخته کښېنول او خپله بیې د بګۍ والا یا دغه ګاډیوان به د پښو په ځای کې ناست و. شپږنه پورو دپاره دا ګاډي جوړه سوې.
په کندهار کې یوازنۍ سیمه چې دا مهال داس بګۍ پکښې زیاتې دي د کندهار شاه بازار ټکټک بازار چوڼۍ او هرات دروازه ده. د آس له بګۍ څخه پخوا په پلازمېنه کابل او نورو ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله، خو په ځینو ولایتونو کې د دغو بګیو څرک نه لګېږي. دغه راز د افغانستان د باندې په هند کې هم د افغانستان په ډول د ورته آس بګیو څخه په ځانګړو ورځو لکه واده او د کوزدې په مراسمو کې استفاده کېږي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
ښاغلی مل پسرلی تر دې دمه سل کیسې چاپ کړې دي. پسرلی د کیسو په باره کې نوی نظر لري، خو تر خبرو مخ کې کیسه راته ولوسته. راځئ لومړی به کیسه واورو بیا مرکه.
د ښکلا په نامه کیسه ده چې پوره یو کال مخکې د اپریل په شپاړسمه مې په لندن کې لیکلې وه.
مهرباني ویلو
ښاغلی، اور لګیت لري؟ ما ته یې ویل. د ښکلې مجسمې لاندې په خړ کارتن ناست و. د ژیړو ویښتو تارونه یې له خیرو سره ټول شوي وو. د پیړو ګوتو تر منځ یې سګرټ نیولی و. نوکان یې له خیرو تور و. راته کتل یې، شنې سترګې یې زهیرې راښکاره شوې. داسې نه وي چې ته وخت خیر غواړي، شایي ستړې وي، بیسې کوې، په تمه مې و. وبخښه، نه لرم. مخ یې واړوو لکه هېڅ چې نه یم. لارې ته یې کتل چې بل څوک ورښکاره شي. مجسمه ښکلې وه، عجیبې بادامي سترګې درلودې، نری اوږده پوزه یې وه، معصومه ښکارېده. داسې راښکاره شوه چې ته وه په ناسته هم محتاطه وه. د مهربانۍ مجسمه. د سړي مې وپوښتل، یو شېبه درسره کېناستی سم؟ راته وی نه کتل، ځواب یې هم رانه کړ. غلی پاتې شو. ما هم وکړل چې د پوښتنې ځواب ترې وغواړم. دا ځل یې وویل، آزادي ده، هر ځای کښېناستلی سې. ده ته نږدې کېناستم. د لا هم نه راته کتل. بوی یې راغی لکه چې ډېر وخت یې ځان نه و مینځلی. پر پوځي خاکي کوټې تورې تورې ټاپې وې، نه پوهېږم کله به یې مینځلی و. دوه کتاب ورته پراته وو، خړه کمبله یې درلوده. تر هغې لاندې که یې څه ایښي وو اوبه، خو نور څه یې نه درلودل. ومې پوښت، بې کوري او یوازیتوب سخت نه دی؟ راته وی کتل لکه اپلته چې مې ویلي وي. موضوع مې بدله کړه، مجسمه مې وستایله. څومره ښکلې ده. پوه شو چې مجسمه یادوم. مخ یې واړاوه. ورو یې وویل، څه یې ښکلې دي؟ سترګې یې، پوزه یې، مخ یې، څومره معصومه ده. پوه شوم چې نه یې پوه شوی. څه مانه؟ سړی غلی شو، غوسه راغله. ومې غوښتل پورته شم، لا نه وم پورته شوی چې ځواب یې کښېنولم. په ظواهرو کې ورکې. څه مانه؟ سترګې، پوزه، مخ، دا ټول ظاهري شیان دي. ښکلا بل څه ده. ښکلا څه ده؟ سړی وغځېد لکه د اور لګیت تمه چې یې ختمه شوه. دواړه لاسونه یې سرته تکیه کړل. سګرټ یې پر سینه کېښود. ما ته یې کتل، ژبه یې په خوله کې اړوله را اړوله. نه پوهېدم غاښونه پرې پاکوي که یې هسې عادت دی. اوږده سا یې واخیسته. دا مجسمه ډېره ښکلې ده. خبر دې اوري، ستا په خبره غبرګون نه شي، تندی نه ګونځي کېږي، د احساساتو بوجۍ نه ده. ډبره ده، زړه نه لري. ورکړه، زړه ورکړه، بیا یې وګوره. زړه وینه پمپ کوي، نور نو د کلمو او زړه فرق نشته، هسې خلکو ترې یو څه جوړ کړي دي. خندا راغله، ځان مې ټینګ کړ. سړی ډېر جدي غږېده، ناڅاپه په ځای کې کښېناست. آغلې اورلګیت لرې؟ یوې لاروی ته یې غږ کړی و. هغه ورته ودرېده، لایټر یې ورته ونیوه، د سګرټ ولګاوه. ښځه ورته مسکۍ شوه، د لاس په خپل تندي کېښود لکه سلامي چې کوي. هغه مسکۍ شوه چې تله د ورپسې غږ کړل، ښکلې مېرمنې ډېره مننه. میرمن ښکلې نه شوه راښکاره، زانګه وانګه رهي شوه. ده د سګرټو لوګی کش کړ، مجسمې ته یې مخ واړاوه. ورته ومې ویل، د خلکو د زړه خوشولو په چل پوهېږې. څرنګه؟ هغې ښځې ته دې هم ښکلې وویل؟ عمل یې ښکلی و. سګرټ یې در ولګاوه، ناروغۍ ته یې لار پرانیسته. دا نو ښه عمل و. سړي سګرټ پرله پسې کش کړ، ژبه یې په خوله کې واړوله راواړوله. راته وی کتل، درته وایم ته په ظواهرو کې ډوبې. څه مانا؟ میرمن زه خوشحاله کړم، زما د روغتیا پرېکړه یې ماته پرېښوده. ښکلې خو نو نه وه، بل صفت به دې ورته کاوه. په پیل کې مې ښکلې ورته ونه ویل، وروسته مې ښکلې وبلله. عمل یې ښکلی و، ښکلا د ښه ده. عجیب نظر یې درلود، له داسې کسه چې نه کور لري نه کار، په داسې ښار کې چې د شتمنیو مرکز دی. دی یې په زړه کې بې کوره خیرن پروت دی، خو عجیب نظر لري. رخم یې وشوه، ومې غوښتل ترې لاړ شم، پورته شوم لکه ماتې خوړلی عسکر چې تر شا نه ګوري. رهي شوم، دی لکه بریالی افسر پر ځای پاتې شو. له خپلې مجسمې سره به په خواله و، زما په کیسه کې نه و.
پسرلی صاحب، تیر کال مو یوازې شوي ټولګه د کیسو چاپ سوه او سږ کال لار ورکی. ما چې ستاسو کیسې لوستې دي، نو یو شی چې ماته ډېر جالب و او د نورو مې هم دا صفت اورېدلی ده، د سوژو په حساب مو کیسې ډېرې نوې دي. په وطن کې خدا سي ته چې هغه معمول ده، یو څو سوژې دي او هغه سره تکرارېږي، را تکرارېږي. بل جملې ډېرې لنډې دي، سری پیل سي او کیسې مو سره تړلې وي، لکه یو لاس غالۍ، یعنی کیسه داسې. دا مو چې ما لوستې دي، زما په نظر ستاسو د کیسو هغه عمده خصوصیت دي. خو تاسې له هېواده بهر اوسئ او تجربې مو هم داسې دي چې هلته دي. څه فکر کوئ، له ځینو سره به دلته خلک ناشنا نه وي، له وسایلو سره، له مکانونو سره؟
کیدای شي دوی ځینې شیان ناشنا وي، یا حتی ځینې احساسات ناشنا وي. فرض که په لندن کې دا آسانه ده چې له یوې جلۍ سره ته په سړک ودرېږې، خبرې وکړې، یا په یو پارک کې ورسره وګورې. په کابل کې شاید دا خلک هیڅ کیسه دا څه کیسه ده، نو دغه ډول توپیرونه هم شاید دوی پکې. لیکن زه خپل په دې باور یم چې لیکوال چې چیرې اوسېږي، باید د هغه ځای تصویر راکړي. او یو چا که هغه حالت نه یې احساس کړی، باید لیکوال دا ډول ورته وروښي چې دی قانع شي، یا دا قانع شي پی. هر کله چې لوستونکی یا لوستونکی قانع شوه، ګمان کوم که په مریخ کې هم کیسه ولیکل شي، پردی بیا نه ده.
پسرلی صاحب، ما چې ستاسو کیسې ولوستلې، د هر لیکوال خپلې دلچسپۍ تقریبا په ډیرو کیسو کې مو دلچسپي دا وي چې د کرکټر رواني کیفیتونه، نفسیات او دننه دی انځور کوي، او دا تمایل بیخي ډیرم ده. څه فکر کوي، وجه یې څه ده؟ او که ډیر تکرار سي زړه نه وایي؟
شه، دا چې که ډیر تکرار وي زړه وایي که نه وایي، یا خو به شاید لوستونکي راته ووایي. خو زه خپله چې ده له ظواهرو هغه باطن ته ګواکې ډیر پام کوم، او کرکټرونه ماته د هغوی رواني حالت ماته ډیر مهم ده، نسبت دې ته چې د یو چا پزه او سترګې یادې کړم، چې پزه یې څنګه او سترګې څرنګه وي. ځکه چې دغه روان د انسان چې د انسان شخصیت بشپړوي، کرکټر یې بشپړوي. زه د کرکټر په کیسو پسې ګرځم. په حقیقت کې زما کیسې چې دي کرکټرونه دي، څېرې دي، او دغه څېرې چې دي بېل رواني اړخه یې ګمان کوم بشپړې نه دي که سړی وایي. نو شاید دا زما تمایلی چې زه غواړم چې د کرکټر کیسې ولیکم، او د کرکټر په کیسو کې رواني اړخ ډیر مهم ده.
کله ناکله مو په کیسو کې هغه اصلي پیښه او وړې پیښې چې دي تله سړی ورکه شي،
ماته پیښه مهمه نه ده. پیشی چی دی پا حقیقت کی دی کرکتر دی بشپرولو لپاره یا دی کرکتر دی معرفیکولو لپاره کاریجی. زخ دیر کلوهم چه کیسه لیکوال یا کیسه لیکل یا کیسه لکه یو محکمه داسه ده چه پا محکمی کی چارنوال وای چه پا دی دلیل پا دی دلیل پا دی دلیل پلانکی یا ملامت دی او یا هم سلامت دی. دغه پیش ما تا دغه شواهد دی دیدی لپاره زکاروم نو فقط که اکثر وخت ما ته پیشی مهم نه وی پیشی ما لپاره خشت دی سه خپل کرکټر په بشپړو
نو کیسو پاړه دا خبره کی چې پیخه پکې مهمه ده فایل پکې مهم ده او پایم پکې مهم ده او نتیجه پکې مهمه ده ستاسو د ډیرو کیسو پایدا سوی چه چلای داش فکر کهی چه یو چه نور باید وای او پده ورستوی پولگا که ما پده که تقریبا دو کسی داشی چه ما ولوستلی داش بی چه دوالو که بیادزه یا دخو کوتی تا بیدیگه چلای رازی نیسی قانی نیسی
زه تل کوشش کوم چه اصول چه چه دی په هغو بانی و ندریجم قوای چه چه دی په هغو و ندریجم زه د بدلون پلوایم زه وایم چې اصول د دې لپاره د مات شي په دې لوبو کې ریکارډونه دي چې خلګې ټینګوي خو ریکارډونه د دې لپاره د مات شي بل څوک باید مات کړي زما دغه ګومان کوم پام دې دلیل زما ډېرې کیسې داسې دي چې شاید بیخي په بل ډول سره لیکل شوي وي پر همدغه لارو کې زما یوه کیسه ده چې هغه ټوله له سره تر پایه مکالمه ده ولې چې هم نه ده بخلاق دراما دسته ده لیکن اگه زی کسی بولم لنده کسی بولم زی اگه تعریفونه چه ده کسی لپاره سوی دی کچه هم ملوستی دی به خبری اما خو زورتا تینگ نیم زوی همه چه یا ده باید مات کو ده پولی باید مات کو لکه پو شیر که نظم و غزل والا آزاد شیر سو بخی لندکای شیر سو بخی بط شیر و نجور سو ولی پا کسا که ده شیر و نکو ده چه دی یو دو کیسو پای سره ورته دی کله چې وی او مته تر اوسه په یو سل درې کیسې لیکل دي شاید دغه دونه ډیر نو کیسې می هم سره ورته والی ولري سره دا چې ولې ز کیسه په داس ځکه پرځم چې ګواکې د لوستون کی تند په نیمه تاسو وی یا غو فکر کوي چې یو څه نورم وی د دې یو دلیل او قصدي دا کار کوم زه په دې فکر یم چې زما لستون که باید خپل نور کیسه پسی باش پڑه که شلو ارخونو تا دیو لارسی زده پریزم چه یا دا پریزم چه خپل پی فکر بکی زده نگوارم چه للاسی اونی سم لکه کچنه چه منیوالی یو تر پای پوری یو زده ورسم چه داغ دروازه دو حق کورتا دو آغل تا بتکنه دا کار زما نخوشیزی او که داسی یو کیسه بلو لما هر بندی دی پیشوران خبر بوچ سی زه خوام چې ما پریږدی چې زه هم سا واخلم او زه هم فکر پی وکم نو ګومان کوم دا چې زه خپل له دغه ډول یو کیسې نه خوند اخلم او شاید هغسې هم زه لیکم زه خوام چې لوستونکي ته مې هم یو څه فرصت ورکړی وي
د کیسې په پیغامونو باندې ډېر وخت دلته تاکید کیږي او لیکوال یې کوي ستاسو یوه کیسه ده فعال یو څوک ده او له فعاله سره په جنجال کې ده او بیا راځي بل یو بل څوک ته چې د نوم یې په علب شروع کېږي له هغه سره یې جنجال وي بیا په کور کې څه جنجال لري پیغامونو ته چې وګورو یعنې کله ناکله صرف هغه یو رواني کیفیت دي خاص پیغام هم نه وي پکې چې فرضاً صرف یو څوک انځور سوی رواني حالتونه وي په دې حیسه کې مو نظر څه ده
په کیسه کې زه عموماً دوه خبرې مطرح دي یو دا ده چې ډېر هڅه کوم ده کامیاب یم که نه یم کامیاب کې هغه دا ده چې زه غواړم چې په پای کې د ژوند یوه صحنه داسې ترسیم کړم یا یو کرکټر داسې ترسیم کړم چې په پای کې لوستونکی په ژوند کولو فکر وکړي کله کله شاید داسې یو څه وي پکې چې هیله له لاسه مه ورکوه کله کله شاید یوازیتوب وي په ژوند کې موږ ډېر خلک وینو چې واده لري اولاد لري ورور لري خور لري مور لري ټولنې کې دوستان لري لیکن دی بیا هم یوازې دی دا هم د یوازیتوب هم خپله یو څه دی چې ما ډېر کارولی دی په کیسو کې خصوص په تېره مجموعه کې نسبت مجموعې ته او یوازې شوي چې دی یا یوازې شوی انسان چې دی زه غواړم ووایم چې ژوند یوازې دی خو په دې یوازې حالت کې هم ځینې شیبې دي چې هغه خوندوري دي او دغه شیبې دي چې ژوند جوړوي له دې ورا خو ته شاید زه ډېر څه پیغامونه ونه لرم اصلا غواړم چې انسان باید ژوند خوند وخت
دا به هغه اصول ومنو چې تاسو ورسره دلچسپی لرئ چې تاسو په کیسو کې اوسي هغه نور اصول خو مات کړو
ګورې زه لکه مخکې م وویل زه د اصولو پابند نه یم اصول د دې لپاره دی چې مات شي زه دا نه غواړم چې یو څوک دې راشي او فرض کړم یوه لنډه کیسه ده په هغه کې دې شپاړه زره نورې کیسې هم وکړي بېخي د ناول غوندې یو غټ شی دې ولیکي ولیکي چې دا لنډه کیسه هغه څه نه وایم لیکن نور کوم اصول چې دي لکه چې د لنډې کیسې لیکل پیل شوي دي په حکمتونو راغلی ده موږ ولې ورته ټینګ شو چې یا قسم مې کړی ده چې پای لري منځ لري اوج لري تلوسه لري نه پوهېږم دا لري هغه لري هغه څه شی په کتابونو کې راغلي دي تاسو نه دیدی ما فکر باید مات شي په شعر کې چې موږ دې ته قانع یو چې موږ د لنډکی شعر ولرو موږ د سپین شعر ولرو موږ د نظم ولرو غزل دی ولرو قصیده او نه پوهېږم څه دی ولرو ولې په کیسه کې دا دودونه مات نه کړو او هغه وخت به شاید عیب وي چې یو لوستونکی ترې خوند وانخلي هو چې دا خو کاملا ګونګه کیسه وله هغه وخت کې شاید یو څوک وایي چې دغه بدلون ګټه ونه لرله او هغه حالت نه وي ګمان کوم بدلون پکار نه
تر اوسه به مو څومره کیسې چاپ شوي
سل کیسې مې چاپ شوي دي همدا د لارو کې وروستۍ کیسه مې سلمه کیسه ده خو لیکلې مې یو سلو درویشت کیسې دي تر اوسه پورې زه یو عادت لرم چې کیسې شمارم په خپل کمپیوټر کې را سره هر کله چې کیسه ولیکم هلته نمبر ورکوم یو سلو درویشتمه کیسه د اپریل میاشت 2015 کال فاس کا داسې څو تلیکم او هر کله چې کیسه ولیکم د کیسې لاندې هغه ساعته متلیکم لدې سم خاصه دلچسپی وي کله چې بیا کلونو وروسته هغه ځای ولولم هغه شیبې ته مې ورولي او هغه شیبې بیا خوند اخلم
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
د ټولو پنسلونو څوکي تیرې شوی توري بللو ته چمتو دي خو بیا هم یو څه ناوی لپات کیږي دا د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکي ګونتر ګراس لند شیرو ګونتر ګراس تیرونه ل دنیا سترګې پټکړې ګراس د ځنګل په اړه لیکلی وو د ځنګل چیرې مې تل مجذوبوي ځنګل مې مجبوروي چې فکر وکړم د طبیعت خیال پردازیز ما تر تخیل پیاوړی ده زه باید نور هم ډیر څه یاد کړم د ګراس ژوند ته زموږ همکار احمد تکل کتنه کړې ده دا اورېدلو بلنه درکوم
د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکي جرمنی لیکوال ګونتر ګراس پرون په حق ورسید د نوموړي لیکوال د کتابونو خپرونکو ټولنه وایي چې ګراس پرون د جرمنی د لیوبک ښار په یو روغتون کې ساور کړه ګراس پر ادبی لیکنو سربیره سیاسي فعال هم وو او پر اسرائیلو یې ځینې انتقادي لیکنې هم کړې خو جرمني سیاستوال او د نوبل جایزې مسؤلینو دای هغه لیکوال بللای چې د جرمني ادبیاتو ته نوې سا ورکړې په دې اړه پام وکړئ د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیستا ګونتر ګراس په تیر یو لسیزه کې جرمنانو ته تر ټولو ګران لیکوال و چې واتیا کله ژوند وکړ د ګراس په نام تو اثرو کې یو د هلبی ډول په نوم ناول دی چې په 1950 کال کې خپور شو د نور اثر پیشو او موګک او د چنګاخ په ګام ناول نه دی په 1999 کال کې د نوبل جایزې مسؤل کمیټه ویلی و چې ګراس د تاریخ هیر شوی څیره را ژوندۍ کړي او ځکه یې په هغه کال کې دته د نوبل د ادبیاتو جایزه ورکړه د نوبل کمیټه څرګند کړ چې د هلبی ډول ناول چې د جرمني نازیانو پر ضد لیکل شوی اثر دی په شلمه پیړۍ کې په جرمني کې د ناول لیکنې بنسټ کې خوت دا ناول په هغه ادبی سبک لیکل شوی چې د جادویي ریالیزم په نوم یادېږي د ناول کیسه د اوسکار ماتزرات په نوم د یو درې کلن ماشوم لخلې بیانېږي د هلک په درې کلنۍ کې هغه محل چې نازی ګوند په 1930 کلونو کې د زور اخیستو په حال کې وو پریکړه کوي چې باید له درې کلنۍ څخه لوی نشي د ناول دا کوچنی اتل خپل پیغام د یو هلبی ډول په غاګولو سره بیانوي د همدې کیسې پر بنسټ په 1990 کال کې نامتو جرمني ډایرکټر فولکر شلویندروف یو سینمایي فلم جوړ کړ چې د اوسکار جایزه یې هم وګټله د نوبل کمیټه وویل چې هلبی ډول ناول په جرمني کې له څو لسیزو ژبني او اخلاقي سقوط وروسته د جرمني ادبیاتو د نوي پړاو پیل و د گراس اثر د نازیانو د واکمنۍ دوره د جګړې ورانۍ او د نازیانو لماتی ورسته د ګنا هغه هیڅ تصویروي چې جرمنانو درلود. په 2006 کال کې د پیاز پوستکی په نوم د نوموړي یو بل لانجمن ناول خپور شو. په دې ناول کې دای د خپل تیر ژوند هغه برخه افشا کوي چې د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو کې یې له نازیانو سره همکاري کړې وه. ګونتر گراس په 1944 کال کې د امریکایي پوځي مامورینو لخوا ونیول شو. څو میاشتې په زندان کې و. وروسته د سنګکارۍ معمار او بیا هنرمند لیکوال شو. هغه څه چې باید وویل شي، د گراس د یوه شعر سرلیک و چې په 2012 کال کې خپور شو او په هغه کې پر اسرائیلو او د دې هیواد پر اټومي وسلو چې د ده په وینا د نړۍ لپاره ګواښ دی سخت انتقاد کړی و. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د گراس میرمنې ته په یوه لیک کې لیکلي دي چې گراس په خپلو هنري آثارو او سیاسي او ټولنیزو لیکنو سره د جرمني له جګړې د وروسته تاریخ ساتنه کړې ده. او د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وویل چې گراس یو ستر هیوادوال و او مړینې سخت خواشینی کړی.
شانواز باقر د ځوان کول په مخکښو شاعرانو کې بلل کیږي او شعر یې په دې سټایل کیږي چې نوې خبرې ډېرې لري. ښاغلی باقر نن سبا په کوټ کې اوسي، نوموړی د خپل شاعري د پیل په اړه وایي.
تقریبا زما سوا ته کال وشو چې زه شعر لیکم.
په دې اتو کلونو کې به مو څومره شاعري کړې؟
شاعري خو بلا ډېره ده، خو حساب نه راځي. شعرونه مو ډېر لیکلي دي او چې انتخاب شي انشاءالله کتاب انشاءالله یو څه نږدې ورځو کې به انشاءالله کتاب هم چاپ کړم.
باقر صاحب، ما هم ستاسو شعرونه لوستي دي، ډېر نوي مسایل یې پکې. په دې څه کې یو څه راته ووایاستئ، نوي خبرې خو په آسانه نه کیږي.
زما د شعر چې زه په کوم حال کې جوړوم، نه زه فکر دا کوم چې په رښتیا او دنیا په دنیا کې کوم وګورو د فلمونو شو دا نوي نوي موضوعات راخلي بدل بدل، نو بیا زموږ خیالي دنیا ته نو باید د هر شاعر شعر بیل معنا ولري، بیل مفهوم ولري. زما په شعر کې دغه کوخخي چې زه داسې نوی شعر ولیکم چې هغه شعر کوم شاعر د هغه لفظونو ته چا د شعر جامه نه وي ورکړي، او داسې شعر د انځور په کوخخ مده چې په شعر کې انځور راولمه، ځکه چې دا انځور چې په کوم شعر کې نو دا د لوستونکي زړه راکش کوي.
د خپل تعلیم پیسې کې یو څه راته وایسته، څه ملوستي دي، په څه مصروف یاست؟
زما خو تعلیم داسې لسمه پورې کړی دی، تو کتابونه مو ډېر بلا ډېر لوستي دي، او خاص کر دغه د ځوانانو کتابونه شاعري چې
هغه ځوانان چې لولی یې ډېر څوک دي
په دا کې، په دې کې ډېر ښه شاعران راځي. شاه سعود شو، اتل افغان شو، داسې اجمنان شو، داسې ماشاءالله ستاسو شعري لولم او ډېر خوند ترې اخلم.
مهرباني باقر صاحب، یو شعر به دې واورو.
مننه. شعر دی چې د محبت د آخري حد په حصار کې یمه، د محبت د آخري حد په حصار کې یمه، تا سره ناست یم او ستا په انتظار کې یمه. کرانو پختې نو نوم رال هم ناراضي، کرانو پختې نو نوم رال هم ناراضي، زه چې وړوکی رالوی شوی په کوم خار کې یمه. زما د وینې د هر څاڅکي پسې ګرځي ښکاری، زما د وینې د هر څاڅکي پسې ګرځي ښکاری، زخمی مارغیم تر پټ شوی په چنار کې یمه. او توره تیاره ده له خپل ځان نه مې هم یره کیږي، توره تیاره ده له خپل ځان نه مې هم یره کیږي. خلکو د ورونه بند او زه په لار کې یمه، وجود مې رو رو ختموي را باندې لیکي تاریخ، باقره چا داسې تاو کړی په پرکار کې یمه.
ډېر عالي. په دې شعر کې مو تقریبا ډېر موضوعات نوي وو. باقر صاحب، په شاعري کې یو شي ته چې توجه پکار ده او تاسو یې ورته کوئ، هغه د فعلونو بدلول را بدلول دي. کله کله یو فعل چې په یوه معنا باندې د یو څه لپاره عام شوی، هغه که بدل را بدل کړي او د بل شي لپاره یې وکاروي، ډېر خوندور کیږي. خو کله ناکله بیا دا نوښتونه داسې می چې
په کلام ورسره ګونګ غوندې سي.
او دغه ستونزه زیاتره وخت کې راځي، خو بیا هم چې یو لفظ یا دغه سیمانا وي چې هغه ته په شعر کې دغه ته د شعر جامه ورکړي او دغه په بل شعر کې په بل اړه په بل مفهوم راولي، نو دا ښه خبره ده. خوند اخلي او د شاعر د اسلوب یا د شاعر د رنګ شناخت ترې نه کیږي.
باقر صاحب، یو شیته چې زما پام سوی ده، دیوالونه مو په شعر کې ډېر زیات تکرارېږي، وجه به څه؟
دیوالونه خو زما د فکر یا زما د خیال سره کوم هم اهنګ ټکی دی چې دیوالونه زه اکثره په تنهایی کې پاتې کېږم، له دیوالونو سره خبرې کوم، له دیوالونو نه کیف اخلم، نو حتمن چې د کوم شي سره ستا ډېره ناسته ولاړې، نو حتمن هغه به تامنې قصه کوي.
په کومو وختونو کې شعر ډېر لیکي؟
زما د ذات دنیا یا زما په ما کې پټ شاعر چې څه وخت له خوبه راپاڅي، هغه په ماسخوتنو کې چې ستوري او ستورو شمارل کوم، سپوږمۍ سره خبرې کوم، د تنهایی صادر پر ځان راخور کوم، نو په دغې حال کې شعر لیکم.
مهرباني، یو بل شعر به مو
مو مطلب ده چې خاورې وجودونه زندگی اوبه ورس په ورس کمیږي له کوهي اوبه، او مړ چې شو له تندې نه پرې پوه شومه، مړ چې شو له تندې نه پرې پوه شومه، ما نه به غوښتلې یو ګونګي اوبه، او یخ خدایه خپل ځان ورته ور وخایا، یخ خدایه خپل ځان ورته ور وخایا، سترګې شوې اسمان ته د سړي اوبه، تږی وي په خوب کې ټوله شپه ولي، څوک چې د شپې خپل سر لا کېږدي اوبه.
ډېر عالي. باقر صاحب، د نویو تجربو په حیسه کې یو څه راته ووایاست، څه کول په کار دي؟ ستاسو خپله تجربه څه ده؟
موږ چې اوسنی شعر لولو، نو زیاتره دغسې ځوانان وي چې هغوی دمبار کتابونه چاپ کړي دي، هغوی په شعر کې به څه نه وي، هغه د پښتو په ژبه یو بوج څه بولم، ځکه چې یو شی چې ډېر عام شي او په هغې کې یو دنیا نه وي، یو خوند نه وي، لوستونکي نه پیدا کوي، نو هغه ضرورت نشته چې چاپ یې کړي. خو بیا هم دنیا ده، باید دغسې یو شعر ولیکل شي چې هغه د نورو شاعرانو نه مختلفې جلۍ، نو هغه به لوستونکي هم پیدا کړي، او ځکه چې نن سبا نوي شي ته خلک سترګې ډېر وراوړي. عزت هم مهم دی او مطالعه هم مهمه ده، ځکه چې د مطالعه چې څومره کې ستا ذهن به پراخېږي.
باقر صاحب، تر اوسه مو کتاب نه ده چاپ کړی، د دې وجه څه کېدلی شي؟ تاسو ویل چې اته کاله کې شاعري کوي،
علت یې دا دی چې زما ته زه د خپل شعر نه لا مطمئن نه یم، زه نه غواړم چې زما شعر دی زما کتاب دی پالماریو کې پروت او ګرځېدی ووهي، او دغه شي ته ډېره پاملرنه لرم، او انشاءالله اوس مې اراده کړې ده د ډېرو ملګرو ستاسو د مشرانو په غوښتنې انشاءالله کتاب چاپ کوم، مختصر کتاب چاپ کوم، داسې اویا پنځه اویا غزلونه به، داسې پنځه شپږ نظمونه به په دې کې.
علاوه شاعري لیکنې هم کوي؟
نثر ډېر کمزور یم په نثر کې، انشاءالله کوشش کوم چې په دغه کې کار وکړم.
کور مودان
Thank you. چی لاد گودر گورو رکی یادوی زما بچی لاد گودر گورو رکی یادوی دوی پا گودر لگی دلی اورن دی خبر خوف چی جنگ غواڑی دے جنگل زورن دی خبر